امیدواریم شاد و کامگار و صحتمند باشین.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر منوریدونکو په دی اوت سخت په دی اوسه تخبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 13,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، دا مهال د 10,000 ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولی شي. هغه وایي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1,000,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان د په وینا دغو مرستو ته اړتیا لري. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل کېږي چې تر ډېره به هغه ماشومان اغېزمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړېږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پایل خبر ورکړی. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې ډېر افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیاوې نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیرونی د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکی بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارتمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. په برتانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقوقو د څار سازمان مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبری آژانس تویلی پر سیده زینب صحه د اسرایلو په هوایي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري لدې مخکې ویلی و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرایلو په حمله کې په نښه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاد بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ییزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر 9 کلونو وروسته د چین په منځګړتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش پر وړاندې نننۍ 50 اووریزه یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دې بورډ ویان سید نسیم صدات نن ازادۍ رادیو ټویل افغان لوبډلې د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د دې لوب لړۍ دوی لوبې هم هیوی، لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې او دوهمه د بنګلاديش په ګټه پای ته ورسیده. نننۍ لوبه چې دریمه او وروستۍ لوبه ده د کابل په وخت 2:30 بجو پیلېږي. که هر هیواد نننۍ لوبه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. خبرونه مول ازادې رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي، او د خپل لنډې تجربې د خواصه وایم دا غوی لاس پښې ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي.
د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یو شتو لویو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي.
زموږ یو شناخته په بازار کې سړک لغړې جوس خوړلې و، تاریخ تیر شوی بس ډېر نه جوړ شوی و. موږ شکایت کولې په ډېرو دوا او په ډېرو پیسو باندې بیا جوړ شوی و.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو خوړو لکبله د روغتیايي ستونزو په اړه دا غاګوچیرا پورې د خبرونه په دوام کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې دا واوري چې کرملند ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړی دي. په 25 دقیقه بحث کې د هندي چارواکو او طالبانو ترکتنی ورسته د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي راتلونکي ته کتنه کوو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه. کرکټ ته په تفصيل سره ورسو د افغانستان او کرکټ د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنز لوبه پیل شوې ده. بنگلاديش اوس مهال بیټینګ کوي، څلور لوبغاړي سوځیدلي او یو نوی منډي په شلو اوورونو کې کړی دي. خو ورځو نورو مسایلو ته د شکنجه پر وړاندې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و، سی وی سی رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او ښځینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکې کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت یو شمېر پخوانیو پوځیانو او ښځینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربې لري له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته مسایل مطرح کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجې تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی اونۍ لپاره افغانستان ته سفر کړی، سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نومبر په 10 خبره شوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له ښځو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمه ییزو مؤسسو له مسؤلینو او له هغو کسانو سره لیدلی چې په خبره د طالبانو د زندانونو تجربې درلودي. میرمن مانی زیاته کړي چې د افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړي دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري، خو په خبره د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاونده د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کیږي او شکنجه کیږي. سیبل مانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي، او په خبره آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي، یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاک اجازه نه لري. نوموړي د یو شخصي کلینیک د یوې مسؤلې په حواله دا هم ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د حفظ الصحې او د ماشومانو د زیږولو یا کورنۍ جوړولو د پلان په اړه د کورسونو او روغتیايي کیټونو لویشلو منع کړل شوی ده. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپلو زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان په روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې د طالبانو د زندانونو تجربې لري ازادي راډیو سره یې خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. د تیر جمهوري نظام یو پولیس افسر چې په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
زه یوازې په دې جرم چې په تیر جمهوري حکومت کې میدان نه ترسره کړی و او بیا مې د طالبانو د دروغ او عمومي افه باندې باور وکړ او شخصي کاروبار مې کاوه چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوم. ډیر په بیرحمۍ او له تصوره هم خطرناک ډول باندې شکنجه شوم. له برق را کولو نیولې تر پلاستیکي کڅوړې راغستلو او خوله کې راته اوبه ډکولې شکنجه مې تجربه کړې ده.
ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې دی هم د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د شوزو دا چې د خپل لنډې تجربې د خاصه وایم دا ګلوس پښې ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د دې امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تېری کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نوموړي ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقته لرې بللی و، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند اداوي کړي دي.
و موردل چې د شکنجه د مخنیوي نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي په مستقیمه اړیکه راسره ده او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د مواردو په تیره د شکنجه په مسله کې د دوی نظر پوښتو. اغلې جلالي خبرونه ته خره خلاص ستاسو معلومات او موندنې څه دي په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د شکنجه د مواردو په اړه د ښځو او نارینه وو د شکنجه د مواردو په اړه؟
سلامونه او درنښت تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته. البته پرته له شک لکه څنګه چې ما دا گزارش هم واوریده دغه مطالب حقیقت لري، په دې چې زغپله په افغانستان کې پام دی مواردو باندې تحقیق کوم او زموږ کمیټه مختلف سرویګان تر سره کړی دي. ځکه چې ته هداقل دغه درې کلونه یو خواته پریږدم یوازې دغه تیرې درې میاشتو عمر تاسو ته درکمه چې موږ په جنوبی زون کې تقریبا 40 د شکنجه پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نوس کولای دا غوې نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجه کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان دغه ولایتونه شامل دي، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدارقم مشرقي زون څخه په تیر او درو میاشتو کې موږ تقریبا از موږ دغه کمیټه 1500 درې نوي کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجه کیسونه دي او په دې کې هم تیر نظامیان میرمنی د جورنالستان حتی یو دوه تن زمونږ خپل همکاران دي چې په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدارقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوی دی په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړی ورسنوی ته د نشر په خاطر باندې. نو دا هغه موارد دی همدا رقم په خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا درات یا د شکنجه کیسونه ثبت کړی دي. او په دې کې تر ټولو دردونکو حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي دا خلک، او هلته دوی شکنجه کوي. بیا د دې خوا دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې یا زندان ته ورسي خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، یا چې دوی کورو ته راځي دوی شکنجه کوي. یعنی دوی هغه خپل د حقوقي حقونو څخه هم متاسفانه
په دې باندې وړاندې په خبرونه کې هم بحث کوو. اغلی جلالی، تاسو او د شکنجه د مخنیوي نړیواله اداره او نور د بشري حقوقو ډلې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو د مستندولو په برخه کې کار کوي، دوی په خپلو کې کومه همغږي لري؟ نه یوازې د شکنجه د مخنیوي لپاره، بلکې د ارقامو د یوالي لپاره چې څومره ادعاوي چې کیږي دقیق دي او څومره ادعاوي دقیق نه دي.
بلې، تر یو کچې پورې البته ما هنګیسته، خصوصا دغه د امارو او ځکه د خپل مستند جوړول، خصوصا چې د شکنجه کیس تراسي یا سربخودانه توقیف کول یا زنداني کول، د بشری حقوقو هر نقص چې دی هغه ځانته جلا جلا پروسې لري چې تپ د هغه پروسې مونږ څنګه کولای شو دغه کیسونه یا مستند کو. ټول نړیوال ادارې که هغه بین المللي سازمانونه ای، که هغه ملي سازمانونه ای، که هغه شبکې ای، د ټول مجبور دي چې د هغه قانون په اساس باندې دغه مستند تر سره کړي. نو تر یوې کچې پورې د دې لپاره چې د هغه قوانینو څخه موږ مکلف یو چې اطاعت وکړو، پیروي وکړو او د حق قوانینو په اساس باندې موږ دا مستند وکړو، په همدې خاطر باندې موږ تر مابین همغږي کاملا سته. حتی نه یوازې د دوغو سازمانونو سره، د ریچارډ بینټ سره موږ د نږدې څخه کار کوو. دوی کوم راپورونه چې په افغانستان کې دننه جوړ کړي دي او په دې اواخرو کې چې د په سفر باندې بندیز لګېدلی وو او په بهر کې د خپل کوم راپور جوړ کړو، د هغه سره حتی موږ اکثریت هغه آمار او ارقام دوی ته وړاندې کړل، د مستند سره ده سند او ثبوت سره چې موږ په افغانستان کې دننه ټول کړی وو، د هیومن رایټس کونسل یا د بشري حقوقو د کنوانسیون سره، د سازمان ملل متحد سره، او ټول هغه ګروپونه چې په افغانستان کې کار کوي، موږ د دوی سره نږدې کار کوو او هغه معلومات چې موږ په کاری یا ضرورت یې د دوی څخه اخلو، او کله کله دوی موږ ته مراجعه کوي. او خصوصا په دې اواخرو کې چې موږ دا تصمیم ونیول چې دغه د مستند سوی ثبت اسناد موږ یو آنلاین پورتال حتی ایجاد کو چې د آی سی سی او آی سی جی هم لاسرسی ولري. نو پرته له شکه چې دا مهنګي موجود
ده، شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرسته موږ لرو، چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانو څخه یې سارمو دی چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو، دوه رقم مرستې، حمایتي مرستې موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دی چې هغه کسان چې کولای سي یا آنلاین یا مثلا دوهم دریم هیوادونو ته چې کله دي زی پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت له لحاظه ډېر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي، البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټول لپاره دا کافي نه دی، په دې خاطر چې ډیر کم دی، دغه امکانات ډیر کم دي چې ټول ته وسی، یو ډیر لږ تعداد مشتر غلاندې لرو. او دوه هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې بیا د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دی چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی. لیکن د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبريالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړي چې د شکنجه د مخنیوي ټولنې د بشري حقوقو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله البته از موش په شمول باندې تقریبا ډیرای نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لاري څخه ځکه اکثریت وخت طالبان دي ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نورې ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده د تماس کمیټه د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، هغه قوانین خپل دی مشخص تعریف نه لري، دوی خود شریعت نوم یادای خو په دې باندې ما بار بار ویلي چې دوی هیڅ یو قاعده قانون او هیڅ یو چلند شریعت مطابق نه دی. نو متاسفانه موږ خپل هڅه کوو لیکن دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
لتاسو ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د بشري حقوقو د مدافعانو او د ټولنې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالي وچه ل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. اوس ورځو په آذربایجان کې د کوپ یا سی او پی 29 غونډه ته چې دا د اقلیمي بدلونونو په اړه غونډه ده، په دې کې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو پلاوی هم ګډون لري. دا نړیوال کانفرنس دی چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې جوړ شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر جمیل همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. جمیل صاحب، په کانفرنس کې تاسو هلته یاست، څه وینئ په شاوخوا کې د طالبانو پلاوی رسیدلی په غونډه کې د ګډون لپاره او کانفرنس رسمن پیل شوی دی؟
جی ډیره مننه. جی بالکل، دا د موسمیاتو بدلون کانفرنس دی چې کوپ 29 متوي شي. دا د چاپیریال یا د موسمیاتو بدلون لپاره ای لکه چې د ځمکې درجه حرارت یا ګلوبل وارمنګ چې توي شي هغه کال په کال زیاتې دی، او کله دا غشن موسمیاتو بدلون هم ډیر زیات په نړۍ کې روان دی. نو دا لپاره ملګرو ملتونو د سوري لاندې دا کانفرنس یا غونډه کال په کال بیلابیل ملکونو کې هوادونو کې پیل کیږي. سا کال دا د آذربایجان سرخار یا مرکز په باکو کې پیل شوې ده. دا 11 نومبر نن ګل پورس پیل شول او دا به 28 نومبر پورې به دا سرته رسی. دا لس ورځنی کانفرنس کې د ټولې نړۍ نه د 200 نه زیات کم چې هوادونه دي هغه ګډون کوي. دا غشان اویا زره نه زیات کم کسان دی هغه برازي. دا غشان بیلابیل هوادونو پلاوی دي تر روان دي. د افغانستان پلاوی هم دغه ته راغله، خو موږ دا وخت د دی بلو زون کی دغه د سیسیما د کانفرنس یاد دی غونډه هغه چیرته چې د بیلابیل ملکونو چې کم چارواکي دي یا مشران دي، وزیر اعظم یا د اولس مشران، هغه په مشرۍ کې دا غلطه پلاوی راځي. خو دا غلطه موږ افغانستان شرکت یا ګډون وسپورې اونه کته دا غلطه پویلین سي د بیلابیل هوادونو هغه کې افغانستان نمائندگی نشته ده. دا غشن افغانستان بیرغ موږ دا غلطه اونه کمنګ په دې اړه د انفارمیشن ډیسک یا معلومات ورکولو د چکما دا غلطه څنګه دا غینه د معلومات واخیستل. نو غوی دا ویل چې دا غلطه کمزه کې چې د ملګرو ملتونو د څنګه اسوري لاندې کم دا روان دي د کانفرنس دا کې افغانستان ته اجازه نشته، هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا بلنه نشته ده. او هغه دا وایي چې دا به نور کم امکان دا لري چې بلخوا کمزه کې چې د ملګرو ملتونو نه علاوه نور کم خلک راځي چې اقوام متحده طرف نه تسلیم شوی نه، نو هغه کې کېدې شي افغانستان پلاوی اغلته. او تر اوسه پورې موږ افغانستان پلاوی نه دی کتلې. نو اوس به موږ ګورو چې دا ان افیشل چې کوم خلک غیر سرکاري یا د غیر دولتي هغه سیما کې به افغانستان ګډون کېدې شي. او موږ بولته ورزو او ازادي رادیو د بار به موږ هغه انټرویو کول هڅه هم کوو. جی
لتاسو نه ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر جمیل و چې د آذربایجان له پلازمینه باکو څخه د کوپ 29 د چاپیریال په غونډه کې د مختلفو هیوادونو د استازو د ګډون جزئیات راکول، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې د سرپرست په مشرۍ یو پلاوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ په دې کانفرنس ته د یک شنبه په ورځ روان شوی و. ازادي راډیو په دې اړه راپور ورکړی و. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ادارې سرپرست مولوي متی الحق خالص د دې پلاوی مشرۍ کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې به په دې اړه تاسو ته نور جزئیات هم درکړو.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسیې د ولسمشر وایان د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ترمنز د ټلیفوني خبرو موضوع نن رد کړه. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کرملین ویان پر رسنیو کې هغه خبرې سوي اداوې رد کړې چې پکې ویل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتری پیسکوف ویلی چې په دې اړه خبرې سوي خبرونه جالي دي او د دوړو لوریو ترمنځ دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسو چې آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري، دیمیتری پیسکوف ویلی تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نسته. تر دې مخکې راپورونه خبره سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون یکشنبه د ځینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوي راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اوومه یعنې تیره پنجشنبه دغه خبرې کړې دي. هغه کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمې خبر وو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل شوي او کیف ورباندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
د برخې وروستي راپور ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د یویشتو سترو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې په دې قانونو کې د اوسپنې، سربو، جست، سرزر، یاقوتو، کرومایټو، سمنټو، باریت او د ډبرو د سکرو قانونه شامل دي.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د یو ویشتو سترو قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همداراز راغلي چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخت پورې دا درې درې نیم کال پورې چې کوم مدنیت سپارل شوي دي یا په استخدار خراج شوي دي یا قرارداد ورکړل شوي دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د کې دا معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزي په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د دغو زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي.
قدر من اوریدونکو، څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بس لرو، خو د شپه په مکړی خبرونو ته د ماشومانو د ساتنې مؤسسه سیف د چلډرن روي د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوي وکړي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن وویل چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې د افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړوند اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سعودي عربستان لوی درستیز پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې لخپل ایرانی سیال سره وکتل. د راپورونو له مخې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ لوبه پیل شوې ده. دا شیبه اتویشتم اوور روان دی. بنګلاديش توپ وهنه کوي، 122 منډې کړې دي او څلور لوبغاړي سوځېدلې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو خبرې کوو چې له کلونو راهیسې په څرګنده تعریف سوي نه دي. د طالبانو او هند اړیکو په باب وروسته له هغې تازه بحثونه پیل سول چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد او نورو چارواکو سره وکتل. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 نه د کال پاګست میاشت کې کابل ونیو، هند خپل سفارت وتاړه، خو وخت نا وخت خبر ورکړي چې په سفارت کې استازي حضور لري او د دې ترڅنګ له افغانستان سره د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې په بشري برخه کې مرستې کړې دي. د هند حکومت چې کله د طالبانو په اړه خبرې کوي له احتیاط کار اخلي او په څرګنده ور باندې انتقاد نه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر تیر کال ویلي و چې هیواد افغانستان ته د سفیر د لیږلو پریکړه نه ده کړې، خو په دغه هیواد کې به خپل سفارت فعال وساتي. طالبان په دې تورن دي چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې د هند سرسخت رقیب هیواد ګڼل کیږي. د پاکستان ځینو چارواکو کله ناکله پر طالبانو له هند سره د نږدې تعامل له کبله انتقادونه کړي دي. په هند کې ډیره افغانان له څه باندې 3 کلونو راهیسې د ویزو د اخیستو او تمدید په برخه کې له ځینو ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر افغان محصلین جونې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره تللې وې، له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې ژوند کوي. دغه محصلان چې تیر او ساش کال فارغ شوي، ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له کبله نسي کولی بیرته ستنیسي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزو له ستونزو سره مخامخ دي. د هند پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو شوانځی هم د مالی ملاتړ د نه موجودیت له کبله تړل سوی دی. دغه شوانځی له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو یو څراغ و. دغه شوانځی په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی وو او یو وخت په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کړې کولې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو وخت نا وخت د هند ځینې چارواکي د افغانستان په باب څرګندونې کوي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت او په ممبئی او حیدرآباد کې د دې هیواد قونسلګری فعال دي. په څو شیبو کې د بحث له ګډونوالو سره همدا موضوع څېړو چې د طالبانو او هند اړیکې په کوم حد کې دي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم دی بحث شرغ لاست. د دې بحث ملمانی دی په هند کې د سیاسي مسایلو شنون کوي نثار احمد شیرزای، دغه راز په بریتانیا کې د چارو شنون کوي اسلام الدین مارج. شیرزای صاحب، پایل کې تاسو تروزو د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ستاسو په نظر څنګه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته مارج صاحب ته او د بحث اوریدین کوته. در کوم وخت نه چې طالبان حاکم شوی دی په افغانستان کې، د هند تګلار همدا و چې تر څو پورې چې افغانستان کې یو مستحکم حکومت چې هغه کې ټول اقوام ګډون ونه لري او د ښځو حقوق مراعت نشي او دنیا سره یو ځای مونږ تصمیم نیسو چې طالبان سره اړیکې ونیسو او ډیپلوماتیک اړیکې ولرو. د هند وزیر خارجه سوزلی هم دا خبرې کړې ده، سپیاسونی هم دا خبرې کړې ده. یو نیم کال مخکې یو کس چې دلته مالی کارمند و په سفارت کې د طالبانو لخوا یاد هغه په حساب یو مکتوب راولی و چې زه د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست مقرر شوم. هغه وخت سفیر او سفارت خلاص و د تکارې کوله، بیا وزارت خارجه ونه منله. بس د هند تګلاره او د هند سیاسي خلک او حکومت تګلاره همدا ده چې تر څو چې افغانستان کې یو ملی واکمنی منصر نشي او د ښځو حقوق مرات نشي، مونږ ډیپلوماتي اړیکې نه نیسو. خو یو تاکتیکي روابط د دې په خاطر چې هند هم خپله ډېره غټه پروژه درلودله، پروګرامونه درلودله او افغانستان سره ډېره پراخه فرهنګي او تاریخي روابط لري، یو تاکتیکي روابط لري. هغه هم په دې حساب چې په افغانستان خلکو ته بشري مرستې لیږي، بشري مرستې مستقیم طالبان ته نه ورکي، د ډبلیو پی له لارې او یو څو کارمندان تخنیکی کارمندان چې افغان کابل کې شتون لري د هغوی په ذریعه د ډبلیو پی ته ورکي، او کله ناکله د دوی د سرپرستی او د خپلو پروژو په خاطر سفرونه هم کوي. خو مهمه خبره دا ده چې دا څو ورځې مخکې چې د هندوستان د خارجه وزارت کوم کس چې مسئول ده د افغانستان او پاکستان شعبه کې، هغه کس تللی و کابل ته چې دا څو ځلې هم تللی ده. دلته په افغانستان کې رسانه او د افغانستان په اړه کوم رسانه چې فعالیتونه کې، دا سلای د هند معاون وزیر خارجه معرفي کړه. الان چې دا موین او معاون وزیر خارجه نه ده، دا یو مسئول ده یو بخش په وزارت خارجه کې، او ډېر پراخه تبلیغات شو د دغه سفر نه دا ځلې. حالان کې دا څو ځلې سفرونه کړي ده، او دا سفرونه دوی کوم نگرانی چې لري یا کوم روابط چې افغانستان خلکو سره لري یا کوم علاقمندي چې افغانستان سره لري، متاسف پدې يم چې افغانستان کې هغه د طالبانو لجاجت ده او طالبان چې د هندوستان یا د دنیا پیشنهادونه و نه منله چې هلته د ښځو حقوق احترام شي یا ټول خلک په حکومت کې راشي، دغه لجاجت ده چې هندوستان دوستی ته طالبان نه دلیدل. خوب پاکستان او طالبان ډیر علاقه د هندستان سره اړیکې ونیسي، خو هندستان ډیر احتیاط کوي. زه چې په هندستان رسانه کیم او د خلکو سره سیاسي خلکو سره په ارتباط کیم، دوی ډیر ویر لري په دې چې دغه درې کالو کې د جایش محمد او لشکر طیبه غلو ته د افغانستان تذکره او پاسپورتونه توزیع شوی ده، او دوی ویر لري که دوی ویزه شروع کی یا پروازونه شروع شي، دغه توریستي خلک د ناروغ په نوم دلته رانه شي او دلته ترګری عملیاتونه کی، په دې خاطر ډیر احتیاط کی. او زه فکر نه کوم چې دغه دینه څه نور خبره نشته، او هندوستان ډیر احتیاط کوي طالبان سره.
ډیر مننه شغلی مارج. شغلی شریزی د احتیاط یادونه وکړه په زمين کې ویل چې هند له طالبانو سره یو ډول تاکتیکی روابط ساتي. ستاسو نظر څه دی چې هند ولی د دغو اړیکو د ساتلو هڅه کوي؟
دونکو ته طبعا لکه څنګه چې ټول پوهیږو او اتمن په پروګرام کې یاد ستوي چې هند له ډېر پخوا د سکندر او له هغه نه وړاندې دورو کې له دغه خطې او افغانستان سره اړیکې لري، باوجود چې په هغه وخت کې د افغانستان له دغې خاورې نه د غزنویانو، غوریانو، غلجیانو، مغولو او نورو یرغلونه هلته شوي دي. هند په ټولو دغه دورو کې د افغانستان سره خپل دوستي د سولې اړیکې او حتی فرهنګي او اقتصادي مرستې ساتلې دي. زه به تاسو پوښتنې ته داسې عرض وکړم چې هند طبعا په دې خطه، په دې سیمه او منطقه کې ستر هیواد دی او دلته په نیابتي جګړو، سولو او نیابتي اقتصادي او سیاسي نیابتي لوبو کې ونډه لري او نړیوالو پارتنرانو سره خپل اړیکې هم ساتي. دغه دلیل باندې موږ ولیدل چې په لومړۍ دوره کې هم هند د طالبانو سره ضدیت وښوده، یا یې ورسره خپل دوستي او مناسبات قطع کړل، باوجود چې یو څه کنسولي او ډیپلوماتیک روابط هلته لا و. اما په دوهمه دوره کې کله چې طالبان راغله، بیا یې هم خپل مخالفت ځکه وښوده چې په لومړۍ دوره کې کله چې هند د شمالي تلوالنه دفاع کوله، هغه د امریکا سره د بل ستراتیژیک تړون لمخې څخه و، ګرچې بیا وروسته لږه چې طالبان لږې دورې نه له دې حاکمیت نه لرې شول، د کرزي په دوره کې هلته بیا هم دغه روابط را جوړ شول، یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو او هند په افغانستان باندې دوباره خپل پانګونه شروع کړه. موږ ولیدل چې نه یوازې د صحت او روغتیا په برخه کې، د درملنو، د دارو او درمل په برخه کې، بلکې د ښوونځي او پر جوړولو کې، په غذایی او خوراکي موادو کې او په نورو ډیرو مسایلو کې هند ونډه درلوده. ما به غوښتل یادونه وکړم چې هند د افغانستان د مختلفو رژیمونو او د هرې لسیزې په موده کې په افغانستان کې خپل اړیکې درلودې او هغه نظامونه او رژیمونه په رسمیت پیژندل، لکه څنګه چې موږ ولیدل په 1950 کال کې هلته د یو ملګرتیا او دوستۍ تړون لاسلیک شو چې د شاهي دوران وو، او کبیا وروسته په 1903 کال کې د سردار داوود خان د جمهوریت په رسمیت باندې وپیژند، او بیا په 1905 کال کې سوداګری پروتوکول هم لاسلیک. او د همدې خبرې په تسلسل باید یاد کړم چې هند په 1908 کلونو کې د افغانستان بل دیموکراتیک جمهوریت هم په رسمیت وپیژند. یعنی په هر هغه دوره کې چې د افغانستان رژیمونه بدلیدل، هند خپل برخه یا خپل ونډه درلوده. هند له افغانستان سره ډېرې اړیکې په سوله کې لري، ولې د نړیوال سیاست سره یا د نړیوال پالیسۍ او په چوکاټ کې خپل پالیسۍ او سیاستونه ځکه یاروي چې کله هغه هیوادونه چې ستراتیژیک پروتوکولونه لري، کله ناکله په ځینو موادو کې ذکر وي چې دوی حق نه لري چې هغوی د مخالفینو سره بل تړون ولري. په دغه دلیل باندې کېدای شي چې هند به نه غوښتل هم چې له طالبانو سره اړیکې پرې کړي، لکه څنګه چې دوی په 2011 کال کې او بیا وروسته هم دوی په دوحه کې د افغان او د نړیوالو ترمنځ په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته، تا برملا او پټې ناستې هم درلودې چې په رسنیو کې هغه په وخت کې افشا هم کولې. خو یاده مې کړه چې هند افغانستان ته ښه نیت لري، اما دا چې کله ناکله دغسې رژیمونه لکه د طالبانو سرپرسته اداره، ځکه هغه د حقوقي او قضایي لحاظه تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هغه ملي مشروعیت او نړیوال رسمیت نه لري، د هغوی غږ په نړۍ کې نه اورېدل کېږي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا فیصله کړې ده او ټولو غړو هیوادونو سره هوکړه کړي چې ترڅو طالبان یا دغه د افغانستان سرپرست اداره هغه ټول هوکړي میثاقونه پروتوکولونه قراردادونه اگر رعایت نکړي او نحوي نو دوی حق نه لري چې هغوی سره رسمیات ولري. البته تعامل ورسره ساتي، نو ځکه هم هند اوس دغه خپل تعاملات چې هغه نیکې اړیکې هغه فرهنګي او اقتصادي راکړې ورکړې دي دا ساتي. په دغه لحاظ هم که دغه وروستی پلاوی چې راغی کابل ته او هلته یې له متقي او د دفاع وزارت له سرپرست مشر سره وکتل، دا یوه بله پیلامه د نوو نړیوالو اړیکو د جوړولو لپاره د هند یو ښه سیګنال دی. او موږ په دې هیله یو چې افغانستان وتوانېږي خپلې اړیکې خصوصا په سیمه او ګاونډیو هیوادونو سره په نیکۍ کې ولرو.
ډېر مننه. ما غوښتل دغه پوښتنه له ښاغلي شیرزي وکړم چې د هند یو لوړ رتبه چارواکي سفر هغه هم د طالبانو د واکمنۍ له دریو کلونو وروسته ده، په څه معنا دی؟ یعنی هند غواړي ځینې تغیرات راولي په اړیکو کې؟
وګوره، دا ما مخکې وایي دا اول ځل نه و چې دا جی پی سنگ چې د هندوستان او د افغانستان او پاکستان د دفتر مسؤول د په وزارت خارجه کې دا څو ځلې نور هم دا په درې کالو کې تللی و. په اول ځلې چې دا لار کابل ته، دلته یو رسانۍ کې چې زه په دې رسانۍ سره زه ښه لیکې لرم او برخه اخلم د دې په بسونه کې، دلته تبصرې وشو او د خلکو د سیاسیونو او حکومت دا موقف ده چې مون طالبانو یو خوا پریده یا افغانستان خلک بل خوا. څنګه چې ټول دنیا اوس طالبان د افغانستان حکومت نه مني، هندوستان هم نه مني. اولته بل خبره چې تاریخي او فرنګي او ډیر اوږده مهال دوستی او روابط لري افغانستان او د هندوستان خلکو، دا د طالبانو په خاطر و چې مونږ د افغانستان خلک نه هیرو. په دې خاطر دوی څو ځلې نور هم سفر کړی دا، او دا سفر دومره مهم هم نه و، او دا سفر د هندوستان پر رسانه هم که دومره انعکاس و نه کړله. یو کاري سفر و چې دوی کومه مرسته چې لیږي د دې نه دوی سارن هم کې دوی زی هلته د دوی یو څه تخنیکي همکاران په افغانستان کابل کې د هندوستان په سفارت کې شتون لري، او دوی هم کوشش کوي چې روابط ښه شي. دوی هم پرېشر اچوي چې دغه روابط خوب. یو بله خبره موږ نه شو چې د طالبان په اول دور چې هندوستان طالبان سره بالکل کلک مخالفت وکړله، خو هلته د جبهه متحد په نوم د استاد برهان الدین ربانی او احمد شاه مسعود تر رهبری لاندې یو بدیل و، هغوی سره دوی تعلقات درلودل. سفارت د هغه وخت بلکل خلاص و، سفارت خپل کاری کوله، او د هند کوم نگرانی چې و د هغوی د لارې حل کېدله. او دغه دوره کې همداسې یو بدیل نشته. نو چې بدیل نه و، د بدیل د شتون نه د خلیګانه په ګټه اخیستلو، خو بلته بیا پاکستان میدان خالي پاتې کېږي، او هندوستان نه غواړي چې روابط یې د افغانستان خلکو سره ختم شي. یا کوم لویه پروژې چې لري دغه پروژې نه دوی څارنه وکړي، دوی دې په خاطر تللی ده. کوم نور بله داسې مهمه خبره نشته. خب د طالبان و رسانه ما وایي چې دغه دا ځلې دا سفر ډېر لوی و خودله. الان چې دا ډېر لوی سفر نه و، یو کاري سفر و، یو معمولي سفر، د هند موقف هم دا ده تر څو چې افغانستان کې یو ملي او یو فراگیر حکومت منځته رانشي، یو خاص د ښځو حقوق مراعت نشي، دوی د افغانستان د طالبانو ډیپلوماټ هم نه مني. یو نیم کال مخکې یو کس دلته ځان معرفي کله د طالبانو لپاره راغلی یم، د سرپرست سفارت هغه وخت سفارت هم کاری کوله، سفیر هم و، زه خپله لاړم سفارت کې، موږ میټینګ ونیوله رسانۍ کې مې نشر کړه. هغه سفیر هغه کس بیرته ځواب پیدا کړه، د هندوستان وزارت خارجه اعلامیه یې ورکړله. بیا یو څو ورځې مخکې په ممبئی کې یو کس چې محصل ده ځان ښودلی ده چې زه د طالبان لخوا د قونسلګري سرپرست هم معرفي شوم، هلته تللی ده. اوس وزارت خارجه هغه ساری چې دا څنګه په شخص په عادي پاسپورت کې راغلی ده، خو ډیپلومات په ډیپلومات پاسپورت کې راځي، دا اوس سرنه لاندې ده. دوه درې ورځې اوس د هندوستان په رسانۍ کې دا غږ پورته شوی ده، او هغه د وزارت خارجې لخوا څارنه کېږي چې دا څنګه راغلی ده. خو هغه یو محصل و، ځان یې ښودلی چې زه طالبان سره یم. اوس د هندوستان هغه مخفي او استخباراتي دفترونه دا سیري چې څومره کسان د محصل په نوم یا د مهاجر په نوم چې مخکې نه دلته وشتون دلوده دوی طالبان سره اړیکې لري دا کسان پیدا کوي او سخت نگرانی لري په دې چې ما وایم مخکې چې هلته لشکر طیبه او جیش محمد ډیر قوي ده او هندوستان دینه ویر لري دا سفر هم جی پی سنگ چتلې ده جی پی سنگ یو کاری سفر او ډیر لوی سفر نو او طالبان دا ډیر تبلیغات وکړي
بل ډیر مننه شغلی مارج د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د کوټې د ریل ګاډي په یو تمځای کې له خونړۍ چاودنې وروسته ویلي چې هند او ځینې نور هیوادونه نیابتي جګړه کوي له ټي ټي پي یا هم د بلوڅانو د ازادي غوښتونکو له غورځنګ څخه کار اخلي تاسو په نظر د دې اشاره کومو هیوادونو ته ده
ګوره اصل خو پاکستان همیشه نه یوازې په هندوستان کې له هغوی سره تاریخي هغه خپلې ستونزې او شخړې لري په افغانستان باندې هم د تلویح کلونو کې بیا په تیر د شلو کلونو کې او خصوصا په اوس وخت کې همیشه دغه اوبه خړوي او تورونه لګوي هغه ټول مشکلات کوم چې په پاکستان کې ایجادیږي هغه تقریبا زیاتره د خپل پنجاب او یا د آی ایس آی تر پروګرام او اجنډا او ستراتیژي لاندې وي هغه له دې څخه واقف وي او دغه په اصطلاح د سیسې جوړوي هندوستان کله چې افغانستان سره اړیکې یا تعاملات را جوړوي په هغه وخت کې پاکستان دلته ډیر زیات په غوسه کیږي او دلته نه غواړي چې په سیمه کې آرامي ووسی او له دې څخه د پاکستان په ګټه غواړي چې سوء استفاده وکړي نو بلان دا ښکاریږي چې کله هند له پخوانه هم د اسلامي امارات سره بیا په ځانګړي توګه هغه وخت کوم چې د طالبانو د رژیم په قدرت کې د بامیان او بوتانو ته ضربه ورسېده یا هلته ونړول شول هند زیات په دې تاریخي آثارو باندې خپص او دا د اړیکو په تیار کولو باندې خورا اغیزه درلوده او همداشان مونږ کتلی دي کله چې په هغه دوره کې د خان عبدالغفار خان او د پښتونخوا مشرانو له هند څخه یا د هند خپلواکۍ څخه دفاع کوله او په زمن کې د هند ملي کانګرس فعال ملاتړی و هم پاکستان هغه وخت کې ډیر زیات پښنه وو او دغه نهضتونه په یو شکل نه په یو رقم تکول او حتی د ډیرو خونړیو پیښو شاهدان تیر شوي یو نو ځکه هم هند البته په هغه وخت کې هم د لومړی دوره کې طالبانو په رانق کورولو کې مرسته وکړله ګرچې بیا په 2020 کال کې بیا هم په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي د پاکستان پاکله کله چې هند په افغانستان کې پانګونه کوي موږ ولیدل په تیرو رژیم کې هند وړاندیز کړی و چې افغانستان وګړي په ډیرو نورو برخو کې نه یوازې په تعلیمي صحي کلتوري برخو کې بلکې په پوځي برخه کې مختلف چې د افغانستان لپاره یو څه پوځیان راوروزي په هغه وخت هم د پاکستان له خبرګون سره تر دې حد مخامخ سو چې پاکستان غربي نړۍ ته تناتو ته شکایتونه وکړل چې د دینه مخنیوي وکړي د پروسې له چې ترڅو افغان پوځیان الته ونه روزل شي او حتی دوی په خپل هیله وکړي چې افغان پوځیان کغوړي چې ته روزنه وکړي نو پاکستان حاضر دی چې یعنی په ټوله کې پاکستان همیشه غواړي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې بل نقش ولري موږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې هم پاکستان غوښتل چې د افغانستان لپاره هلته استازیتوب وکړي او همدغه شان په نورو ناسته کې چې په منځنۍ اسیا کې د بریکس غونډې دي چې هغه د شانخای دی مرستو یا همکاریو سازمان دی یا همدارنګ په ډیرو نورو فارماتونو کې موږ د ایران په فارمات مسکو فارمات همدارنګ د کازان په پلازمینه د تاتارستان په پلازمینه کازان خار کې په هغه فارمات او سن پیټرزبور کې ولیدل چې د پاکستان نمائندگانو هلته وخت د افغانستان استازي توګه کې او کله چې د شانخای یا نورې غونډې چې خپل په اصطلاح پاکستان د هغه قربا او حتی د افغانستان د پلاوی حضور ته مخالفت خوده نو دغه د مور او مایری سیاست پاکستان یا زمونږ نور گاوندان متاسفانه لکه ایران او نور هم همیشه د افغانستان په مقابل کې خندونه اچوي موږ ګورو چې زمنګ خوراکي توکي یا تجارتي صادرات د غوی مخنیوي او په اساس وختو کې زمنګ د سوداګرو زورول او غوی ته نقصان رسول دا ټول لوبې دي چې پاکستان لدی وخت نه د خپل منګ پاتیاو مولا کیږي چې ویل دي چې د افغانستان په ضد هغه وسوال مخالفین کوم چې د شوروي په مقابل کې د جهاد په نامه دوی روزل الته تمویل اول دغه تدیر جات کمپونه په باجوړ ایجنسی کې د بابو کمپونه د بغراد انداسې په پښتونخوا کې په اتاکي ورکړي وو بنان په پاکستان ته باندې هیڅ وخت نه غوړي چې د افغانستان پرمختګ وګوري او یا د افغانستان سره د سیمې او منطقي هیوادونه نیک تعامل را جوړ کړي خو څنګه په افغانستان کې بحران روان دی افغانستان اړه لري خلک نیاز لري چې یو ستاندرد نظام ولرو چې اړیکې تعمیل کړو خپل مشروعیت پیدا کړو او دغه ټول سره افغانستان ته مخالفت کوي او دا
ډیر مننه ژوندۍ اوسې شیرزای صاحب هند په تجارت کې هم له افغانستان سره موافقه درلوده خصوصا د هوایي دهلیز لارې تجارت وده کړې و اوس د دغه ډول تجارتي پروژو دوام څومره ممکن دی د ته په پام چې پاکستان وخت نه وخت د افغانستان د تجارت په وړاندې خندونه جوړوي
دغه تجارت اوس هم روان دی په دغه درې کالو کې چې لوی تجارانو دو دوی نور شریکان دندی خواته چې کوم کسانو دوی هر هفته کې یو ځله پروازونه شته تجار مال زی او رازی خو بیزه نه ورکی یا خالی او سو میاشت مخکې یو پشپک کسان چې د لوی تجارانو چغو پلس صابون په خاطر پیشنهادونه کړي وو وزارت داخله دوی ته اجازه ورکړه 15 ورځې د پاره دوی راغی خو نور اموال زی او رازی خو خپل تجارانو ته اجازه نه ورکی تجارت شتون لري وو سم خو دې هغه مخکې د درې کالو په پرتله ډېر کم شوی ده چې دا لوی نقصان د افغانستان خلکو ته هم او هندوستان ته بیا خاص افغانستان ته ډېر نقصان ده کنو تجارت را روان ده او هندوستان په همدې خاطر هم د ډېر احتیاط کوي چې د تجار په کوم سامان چې د پاکستان د لارې نه راتله په اول کال کې د تجار په دې اموالو په منځ کې هغه کوم وسلې چې د امریکایان نه پاتې وو دوی ونی ولا دا گیشو پولیس ونی ولا زپ یکلا ډیر ترګری راغلی او اوس هغه باندې ډیر احتیاط کوي او د هندستان د خلک دغه خد جنرال امیر ګل دا خبره هیڅ کله نه ری چې ویل و چې حقانی ترمانه خ پاکستانی ده هغه خبر اوس هم دوی په یاد ده اوس هم دغه جی پی سنگ چې لار کابل ته تاسو دقت وکړئ چې اقانی خلکو سره ونه کتل یوازې د کوم د خلک چې د دورانی خلک ده یا د کندهار دی چې هغه د دوه او امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او مذاکرات کې هغه سم دلود هغه سره وکتل خو د اقانی خلکو سره ونه کتل چې په دې چې اقانی خلکو باندې ډیر اعتماد لري او بولیږي چې د دې یالي کې پاکستان سره ډیر کلک ده او ویری
ژوند دې په دې خاطر چې وخت کم دی مارید صاحب هند پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول ورسته هم په بشري برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي خو د پخوا په څیر د بیا رغونې کارونه دومره پراخ نه دي په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې هند کولی سي د هر څه همغه سي په پراخه پیمانه پر مخ بوزي
په حقیقت کې کومه تاریخ او هغه ټول پروتوکولونو مسافرو او اړیکو ته پاملرنه وکړو دا غو مرستې چې په تیر دری کلونو یا ترغلا دیرو کې د افغانستان ول سره بشری مرستې یا اقتصادي مرستې او په نورو ارسو کې شوې دي دا د تیر جمهوریت د رژیم د هغه پروتوکولونو او اخلاقي مرستو د هوکړې په اساس باندې دا مرستې دوام لري موږ دا مثلا توزری یاد کړی چې دا اخلاقي په اسلام یا بشری مرستې به د 2023 کال تر پای پورې دوام ولري بیا وروسته به طالبانو د سرپرست ادارې د رژیم په پالیسۍ باندې لسره غور کیږي لسره به د ارزول کیږي او نړۍ به خپل پالیسۍ ورسره را جوړوي بیا په ځانګړې توګه چې اوس په نړۍ کې نوي تحولات رامنځته شول موږ د دوهې ناستې ته سترګې په لارې یو په عربي سیمو کې د اسلامي کانفرنس را جوړېدل په دې ورځو کې اګه پایل کیږي او همدارنګه خاغلی ترامپ نوې پالیسی هغه اقتصاد محور پالیسی به هم را روخانه چې باوجود چې موږ ګورو اروپا اتحادیه او نور سازمانونه لا تاسو را میاشت افغانستان سره دی یوناما او اوچا او نور سازمانونه په مټ باندې امرت کوي، اما هند هم یو برخه دی نړیوال ټولنه ده کوم چې د پخوانیو تعهداتو له مخې د طالبانو سره مرسته کوي، ولی په اوسني وخت کې نړۍ ټوله غواړي چې طالبان یا دغه سرپرست اداره
بله
دوی اصلاحات
کوي
او دغه نیت روابط او علایق سره راجوسی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واوریدنه مو د هند او طالبانو د اړیکو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمنه و په هند کې د سیاسي مسایلو شننکې نثار احمد شیرزای، دغه راز د چارو شننکې اسلام الدین مارچ.